په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل مولا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې پورز موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجله خبرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیو مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. د ناتو دفاع وزیرانو ویل چې ناتو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو څخه یو شمېر ته موقتی کورونه ورکړي دي. او د اوکراین په کریمیا کې وسلوال کسان د دې ښار هوایي ډګر ته ننوتي. د ناتو دفاع وزیرانو ویل چې ناتو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. په بروکسل کې د پنځشنبې په ورځ د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن ویل د افغان ولسمشر حامد کرزي لوري له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون نه لاسلیک کول دا چانس کمزوري کوي چې ناتو او افغانستان ورته تړون وکړي او نړیوال ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خغلی راسموسن وایي موږ باید ښکاره ووایو د دې لپاره چې د خپل نوي ماموریت پلان بشپړ کړو. نو د ناټو له ځواکونو سره داسې پوځي موافقې ته اړتیا شته چې د ناټو له شان سره سمه وي. له پایله مو دغه خبره کوله چې د ناټو له شان سره سمه موافقه تر هغو نشي کېدای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون نه وي لاسلیک شوی. د دغه تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدلو زموږ وظیفه نوره هم سخته کړه او باید دقت وکړو چې زموږ پر پلان څه اغېز کوي. ناټو پر دې پلان کار پیل کړی دی چې تر 2014 کال وروسته یو شمېر پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې وساتي. خو وسط دې تړون د دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان نه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو پلان پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوی ریپورت کې وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ښکاره سرغړونو کې هدفي تاوتریخوالی، رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعیض یادېدلی شي. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقونو په کلني ریپورت کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان په ستونزو کې پراخې شخړې شاملې دي چې وسلوالو یا غیډلو هغه کسان وژلي چې له حکومت سره دي او پر ملکیانو یې بریدونه کړي. دا کلنی ریپورت هم دار سرګندوی چې ګڼ ریپورتونه دا وایي چې د افغانستان د حکومت چارواکو، امنیتي ځواکونو، د زندانونو او توقيف ځایونو مسولانو او پولیسو د ملکیانو د زورولو او هلو ټکولو په شمول خلکو سره زور زیاتی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې دا مسله هم یاد شوې چې په افغانستان کې په پراخه کچه د قانون له تطبیق څخه سرغړونه شوي او هغه کسان نه دي مجازات شوي چې بشري حقوقونه سخت تر پښو لاندې کړي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو څخه یو شمېر ته موقتی کورونه ورکړل. شاوخوا 400 افغانان لوی مودي رئیس د بلجیم په مرکز بروکسل کې وی کلیسا څنګه تخیمی وهلی او د پناه اخیستلو غوښتنه کوي. دغه اعتراض کوونکي د بلجیم د حکومت دا پریکړه نه مني چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا راپورټونو لمخې اروپایي ټولنې چې کومې اسایي خبرې کړي پکې د تیر کال په لومړیو نهه میاشتو کې اروپا ته تر 3,00,000 ډیر کډوال راغلي او د 2012 کال د ټولو کډوالو شمیر تر دې لږ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه له یو داسې خبر پیلوو چې له افغانستان سره ارتباط لري. د پاکستان یو ګوند چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو مخه نیولې وه اعلان وکړ چې نور به دې کار ته دوام ورنه کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي له تیرو درې میاشتو راهیسې په پیښور کې د ناتو د اکمالاتو مخه د دې لپاره نیولې وه چې ولې د امریکا بې پیلوټ الوتکې پر قبایلي سیمو بریدونه کوي. تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې وروسته تر دې لاره نه بندوي، ځکه چې محکمې پریکړه وکړه چې په شخصي ډول څوک دا حق نه لري چې لارې بندې کړي او یا هم موټر تلاشي کړي. په یو بیان کې چې د عمران خان ګوند خبر کړی، همدارس د اوباما له ادارې غوښتل شوی چې د بی پیلوټ الوتکو په تګلاره کې بدلون راولي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. امریکا په پا پاکستان، یمن او د نړۍ په نورو سیمو کې له بی پیلوټ الوتکو د تروریسانو پر ضد کار اخلي، خو انتقاد پرې کیږي چې په دې بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وړي. د عراق په مرکز بغداد کې په بمی بریدونو کې په لسګونو کسان وشل شوي او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي بم د پنځشنبې په ورځ لږ تر لږه 1.5 تنه په یو مارکیټ کې وشل. دا چاودنه د صدر په خارګوټي کې وشوه چې استوګنې یې شیعه مسلمانان دي. د یو موټری بمی چاودنې په ترڅ کې بیا تر 500 زیات کسان ټپیان شول. په یو بل موټری بمی چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وشل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی. د بغداد په شمال کې د شاب په خارګوټ کې هم پرونی وی چاودنی شیعه مسلمانان په نخه کړل چې څلور تنه پکې وشل شول او یولس نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو په وینا په 2013 کال کې په عراق کې نږدې 9000 کسان په شخړو کې وشل شوي دي. د قطر په مرکز دوحه کې چاودنو 12 تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا چاودنه یو ترکی رستوران کې پرون وشوه. د قطر دولتي تلویزیون رپورټ ورکړ چې چاودنه د ګازو د سلندر د چاودنې له کبله شوې ده. خبر له مخې شاوخوا 13 تنه ټپیان شوي هم دي. د قطر صدراعظم شیخ عبدالله السانی چې د کورنیو چارو وزیر هم دی وایي په هغه ځای کې چې دا پیښه شوې ده احتیاطي تدابیر نیول شوي و، خو مسؤلان تحقیقات کوي چې دا چاودنه تصادفي وه که څرنګه. په ټولنیزو رسنیو کې له خپرو شوو تصویرونو داسې ښکاري چې د رستوران بام سوری شوی او شاوخوا یو شمېر موټر هم زیانمن شوي. راپورونه وایي چې یو شمېر یونیفورم لرونکي وسلوال کسان د اوکراین په کریمیا کې هوایي ډګر ته ننوتي. د انټرفاکس اوکراین خبري اژانس وایي په سیمه ییز وخت نیمه شپه د 500 په شاوخوا کې وسلوال کسان په لاریو کې راغلل او هوایي ډګر یې ونیو. د فرانسې خبري اژانس وروسته رپورټ ورکړ چې هوایي ډګر په نورمال توګه فعالیت کوي، خو یو شمېر یونیفورم لرونکي وسلوال کسان پکې دي. د هوایي ډګر پیښه یوه ورځ وروسته لاغ رامنځته کیږي چې وسلوالو کسانو د کریمیا پارلمان او د سیمه ییز حکومت ودانۍ ونیولې. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې ویکټوریا ناکویچ وروسته له هغې چې له ولسمشرۍ لرې کړی شو نن خپل لومړنی خبري کانفرانس ورکړي. روسي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې یاناکویچ به د افغانستان په وخت مازیګر مهال د روسیې په جنوب ښار روستو اندان کې خبرې وکړي. د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې یاناکویچ ویلي د روسیې غوښتي چې له افراطیانو څخه د شخصي خوندیتوب باوري کړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې اوکراین د پارلمان وروستۍ پرېکړې غیر قانوني دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې استبدادي حکومتونه غندل شوی چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د 2013 کال په ریپورت کې ویل شوی چې په کوم ځایونو کې چې له ځواکونو دا ډول استفاده کیږي هلته اوږدمهاله ثبات او امنیت ته زیان رسیږي او د اقتصاد وده او د اقتصادي ودې مخه نیسي. له اوکراینه تر سوریه او له میانمار تر وینزویلا د یو یو هیواد په کلنی ریپورت کې ویل شوی چې له امنیتي ځواکونو سره باید هغه وخت حساب وشي چې په یو هیواد د دیموکراتیک تغیرات رامنځته کیږي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د اعلامیې 15 کال منزل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې راغلی چې د نړۍ له درې او تروي برخې زیات ولس د دیکتاتورانو تر واک لاندې ژوند کوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. آزادۍ رادیو .com مو د ویب پاڼې آدرس دی. تاسو زموږ په ویب پاڼه کې په دې خبرونو سربیره نور مطالب، رپورټونه او زموږ ګونیس پروګرامونه هم له نور تفصیل او عکسونو سره کتلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو او د پنګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ادارې یا حرکت د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو لپاره راتلونکي حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي. د دې ادارې چارواکو په موجوده حکومت انتقاد کړی چې د اقتصاد د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نه لري. په دې هکله له کابله د جمیلې شریف راستولی رپورټ اورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مهیروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او حرکت یا د پنګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو اداره په روان اقتصادي سیاست کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مسولینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په ملي اقتصادي غونډه کې وویل چې دوی د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د جمهوري ریاست کاندیدانو ته ځینې وړاندیزونه لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندیزونه به څو ورځې وروسته د جمهوري ریاست کاندیدانو ته وړاندې شي.
هرې کمیټې لس غټې ستونزې برجسته کړلې او د حل لارې هم وویلې. د آینده رئیس جمهور نه خواهش وکړه چې څه تعهد به ورکوي د دې عملي کولو کې. اوس د فساد مسله ده. دولت اراده د فساد د منځه وړلو دپاره نه لرله. دویمه خبره د قوانینو د ډېر سختي زیربناو ته توجه نه ده شوې. د ترانزیت ستونزه ده ډېره جدي وه. هغې باندې باس وشو او هغه زموږ همسایګان او خارجیان زموږ سره ترانزیتي اصول دلیلي نه مني.
د افغانستان په ملي اقتصادي غونډه کې تر ډېره په راتلونکي حکومت کې د اقتصادي ودې په هکله خبرې وشوې. په دې غونډه کې اته کاري کمیټې جوړې شوې چې هر یوې د جمهوري ریاست له کاندیدانو ځانګړي غوښتنې او هغوی ته ځانګړي وړاندیزونه درلودل. د سوداګرۍ او صنایعو خونې همداراز د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل څو له بریالي کېدو وروسته کورنیو تولیداتو او د فابریکو بیا فعالېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. بلخوا حرکت یا د پنګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ادارې هم په موجوده حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصاد د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نه لري. د دې ادارې مشر نسیم اکبر وایي که د اقتصادي ودې لپاره سیاسي اراده موجوده نه وي نو په افغانستان کې به فساد لا ډېر شي.
اراده سیاسي دولت د اصلاحاتو او پانګې د پراختیا په برخه کې د دولت د سیاسي ارادې نشتون په مدیریت اصلاحاتو او ښایسته سالارۍ کې سیاسي اراده ډېره ضعیفه ده. د یو ملي او رښتینی اقتصادي پلان په برخه کې د ارادې نشتون. که اراده همداسې کمزورې وي نو دا کار جرمي او مافیایي فساد ته زمینه مساعدوي.
د اقتصاد وزارت بیا سره لدی چې د افغانستان د اقتصاد په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې په تېرو 12 کلونو کې د اقتصاد د غښتلتیا لپاره ډېر کار هم شوی دی. د دې وزارت ویان نجیب امین د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو د حل لپاره یوه نوې تګلاره هم جوړه کړې چې ډېر ژر به عملي شي.
رښتیا هم دا خبره درسته ده، موږ دا منو. بدبختانه په افغانستان کې زیاتره مرستې په خودسري ډول سره وشوې، د خارجیانو لخوا نه، د نړیوالې ادارې لخوا نه، لکه څنګه چې لازمه وه په هغه ډول سره د خلکو لپاره ګټورې نه دي تمامې شوې. د دې په خاطر باندې چې خلکو د اندېښنې راپشي، موږ اړوند سکتوري وزارتونو سره هم په همغږۍ باندې یوه کړنلاره جوړه کړې چې دغه کړنلاره د ولسمشر لخوا تایید شوې ده، د وزیرانو شورا لخوا تایید شوې ده. زه منم چې په تېرو کې ستونزې وي او تېرو ستونزو ته په کتنو سره دغه کړنلاره باندې کار شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د دې هېواد اقتصاد زورواکانو انحصار کړی دی. د یادې ادارې په باور د دې لپاره چې د اقتصاد، سیاست او زور ترمنځ توپیر رامنځته شي، نو باید په افغانستان کې د انحصار ضد قانون هم رامنځته شي.
د ازادۍ رادیویي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسنفریم، ازادۍ رادیویي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د خوست د یوې مشاعرې په څو رنگینو شیبو کې شریکې شئ، دوه خواږه حکایتونه اورئ. د معاصرې فلسفې د پلار رنې دکارت د ژوند او فلسفې په باره کې معلومات اورئ. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د غزنی ښار د لرغونو آثارو نندارتون پرانست. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په دغو مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلي، کابل ولی عبدالجبار تقوا او د تاجکستان، ایران او عراق د هیوادونو استازو ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم په خپل وینا کې وویل چې دغه نندارتون د غزنویانو په پرتمینه دوره کې د غزنی د تمدن او فرهنګ کارندوی دی. د یادولو ده چې دغه نندارتون د هغه فیسټیوال یوه برخه ده چې د اسلامي فرهنګ د پایتخت په حیث د غزنی د نوبت د بشپړېدو په ویاړ جوړ شوی دی. تیره اونۍ په کابل کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په تالار کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یوه غونډه وشوه او ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې په مرکز او ولایتونو کې د زده کوونکو ته په خپلو مورنیو ژبو د زده کړې زمینه برابره شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي نادرخان کټاوزي په مورنۍ ژبه زده کړه داسې حق وبولي چې اساسي قانون ماشومانو ته ورکړی دی.
د افغانستان اساسي قانون چې جوړېده په هغه وخت کې موږ په لویې جرګې کې وو او په دغه باندې ډېر زور واچول شو چې ټولو قومونو ته باید چې د دوی په مورنۍ ژبه باندې لږ تر لږه د ابتدایي زده کړو، د لومړنیو زده کړو سهولتونه برابر شي. مګر له بده مرغه د افغانستان دغه وضعیت او د حکومتونو بې کفایتي د دومره وخت په تېرېدلو سره دغه نورو ژبو ته خو زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې د ماشومانو ته د زده کړو سهولت برابر شوی.
ښاغلي کټاوزي په خپله وینا کې د فرهنګي چارو له چارواکو ګیله وکړه چې د مورنۍ ژبې په غونډو کې برخه نه اخلي او د خلکو دې حق ته توجه نه کوي. په دې غونډه کې چې افغان کلتوري ټولنې رابللې وه، ګڼو کسانو برخه واخیسته. افغان کلتوري ټولنه له تېرو څو کلونو راهیسې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځي او زده کوونکو ته په مورنۍ ژبې د زده کړو د برابرولو لپاره مبارزه کوي. له بلې خوا په هلمند کې هم د اراکوزیا پوهنتون په انګړ کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوه چې په سلګونو محصلانو، استادانو او زده کوونکو پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اراکوزیا پوهنتون رئیس قدرت الله یعقوبی وویل چې په مورنۍ ژبه زده کړه د بنی ادم د شخصیت له ودې سره مرسته کوي.
په مورنۍ ژبه زده کړه د بشر له اساسي اړتیاوو څخه ګڼل کیږي. علمي څېړنو ښودلې ده چې په مورنۍ ژبه زده کړه د انسان د سالم شخصیت په جوړولو کې ستره ونډه لري.
مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې کوچنی د لومړي ځل لپاره په اړوند د کورني چاپیریال کې د خپلې پالونکې څخه د اورېدو او پیښو له لارې په ناآګاهانه ډول تر 15 کلنۍ پورې زده کوي. په همدې اساس د نړۍ هره ژبه له هر اړخه د خپلې اړوند د ټولنې او وګړي د لومړنۍ زده کړې ژبه همدا مورنۍ ژبه ده.
د دې غونډې یو بل ویناوال عبدالاحد میخیل په خپله وینا کې وویل هغه کسان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کړي وي د خپلو احساساتو او افکارو په بیان کې کامیاب وي. د زیاته کړه
مورنۍ ژبه هغه کلی ده چې د خپلې باطني نړۍ قلف په خلاصولی او نورو ته ښودلی سو. شرم او حیا، عیب او هنر او خپل د وجود دننه ټول معنویات یوازې او یوازې هغه وخت ښکاره کیږي چې موږ په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوو.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ له 1999 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او مقصد پکې دا دی چې د ټولو ژبو ساتلو او پاللو ته توجه وشي او حکومتونه وهڅول شي چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. د لندن په لیټن هاوس موزیم کې د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولامل شینواری د کیسو د اورېدو او په هغو باندې د بحث غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې امریکایي ټولنپوه او لیکوال جیمز کارن چې د سولامل شینواری ځینې کیسې په انګلیسي ژباړلې دي د ښاغلي سولامل شینواری لنډه پیژندګلوي وکړه او د لیکوال په ځینو کیسو یې خبرې وکړې. د یادولو ده چې سولامل شینواری د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې ګڼې کیسې د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي.
تیره جمعه د ننګرهار په کامه کې د غزل د پلار حمزه شینواری د شلم تلین په مناسبت د هغه مرحوم یو یاد غونډه جوړه شوه. زموږ همکار شاه محمود شینواری د غونډې ته ورغلی وو او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرې جمعې په ورځ د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شلم تلین د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې ولمانځل شو. دغه نمانځغونډه چې د استاد محمد آصف صمیم په کور کې د ختیځ ادبي بهیر په همکارۍ ترسره شوه د ننګرهار او له نورو ولایتونو څخه هم راغلو ګڼو لیکوالو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. په دې نمانځغونډه کې یو شمېر تکړه شاعرانو او لیکوالو د ارواښاد حمزه بابا د ژوند او د هغه د ادبي هڅو په اړه لیکلې مقالې ولوستې.
تشوی د پښتو غزل ځوان زری بابا کوم حمزه بابا د پښتو غزل ګلبن ته د خپل وین رنگ او بخښه پښتو غزل د احساس د رنگینۍ او خایستون په کې کې و پاله د غزل خاطره پیر نشو ځوان شو پر ژوند د خایست پسرلې راغې خدای په بدن کې غزونه وکړي پر شونډو د خایست مسکا وزلیدا او په اننګو کې تراوت څه پوشو خدا هر څه د حمزه بابا د ځواني په بدل کې ترسره شو. حمزه بابا شو خو غزلی ځوان کړ.
حمزه صاحب نه یوازې پښتو غزل ته سوچه پښتني رنگ او ځانګړتیاوې وروبخلي بلکې د نوو ترکیبونو استعارو تشبیهګانو او ښکلو انځورونو له مخې هم پوره غنا وروبخله. د حمزه شینواری شاعري په ټول پوره او په معیار برابر شاعري ده. حمزه نقاش فطرت او د خپل وخت حافظ شیرازی بللی شو.
حمزه بابا یوازې شاعر نه و، هغه پر پښتني کلتور مین و. هغه له دین سره بې کچې مینه وه. هم د فکر خاوند و او هم د فکر او شعور د ارتقا او پیاوړتیا ارمانجن.
د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او د دې غونډې کوربه استاد محمد آصف صمیم وویل چې حمزه بابا خپل ژبې ته کلونه کلونه خدمت کړی او د ده په اړه جوړه شوې غونډه هم ځکه ارزښتناکه ده چې د مورنۍ ژبې د نمانځلو سره په یو وخت راغله.
حسن اتفاق ده چې نن د مورنۍ ژبو ورځم ده. غالبا که پرون نه وي نو نن راته ښکاري. نو ماته د حمزه بابا د اروا سره په تړاو چې د ژبو ورځ او د تلین ورځ دا دواړه موږ په یو ورځ باندې په داسې حال کې نمانځو چې حمزه بابا د خپلې ملي ژبې خپلې مورنۍ ژبې د په ارزښت باندې همیشه ژوند دی وقف دی او ملي ادب ته پښتو ادب ته د هغه ژوند ټول ماهیت یې همدا دی. نو زه ځکه دغه ورځ د دواړو پلو د ارزښتناکه بولم او حمزه بابا خو د پېژندلو به ډېر اړ نه وي ځکه چې لږ تر لږه چې دنیا په قائله ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ صمیم حمزه بابا یو نړیوال شخصیت وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې د ارواښاد حمزه بابا په اړه یو نړیوال سیمینار په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت هم په پام کې لري چې د حمزه بابا د ژوند بیلابیلو ابعادو په اړه باندې یو نړیوال سیمینار جوړ کړي، او دې سیمینار ته به د کوزي پښتونخوا او همدغه شان د نورو هیوادونو چې حمزه سره معرفت لري هغه به دې سیمینار ته راوبلل شي. د هیواد د مختلفو ولایتونو نه به شخصیتونه وي.
یاد دې وي چې امیر حمزه خان شینواری په 1994 میلادي کال کې د واتیا کنونو په عمر له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د ادب مینوالو ته د نظم او نثر په برخه کې ګڼ شمېر آثار پرېښودل.
په خوست کې د نجونو او ښځو ادبي او کلتوري هڅې ډېرې شوې دي. په دې لړکې په دې وروستیو کې د رنګینې ولیزۍ د شیرونو ټولګه چاپ شوې او د مخکتنې غونډه جوړه شوې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دا مهال په خوست کې د ښځو او نجونو لاس کلتوري او ادبي ټولنې عملا فعالیت لري، او ځینې واړه واړه ادبي محفلونه، ناستې او لمانځ غونډې ترسره کوي. اوس تر پخوا ډېر د دوی په لیکو کې د مدني، کلتوري او ادبي هڅو ډېروالی تر سترګو کېږي. د دې ډلې څخه یوه هم پیغله رنګینه ولیزۍ ده چې د خوست په یوه پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړوي او تر څنګ یې شاعري هم کوي. په دې وروستیو کې د نوموړي شاعرې یوه شعري ټولګه چا ویل چې هغه ته یې د ځوانانو د ملي جرګې لخوا چاپ او خپره شوه. د نوموړي پیغلې دې ادبی فعالیت ته د خوست ډیری فرهنګیان د قدر په نظر ګوري، او وایي چې دا کار به نورو نجونو ته هم دالار هواره کړي چې د ادب، هنر او فرهنګ په ډګر کې خپل استعدادونه په کار واچوي. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان آزادۍ راډیو ته وایي چې دا ډیره لویه خبره ده چې د خوست په شان سیمه کې یوه جنۍ راولاړیږي او خپلو خیالونو او افکارو ته د شعر په لفظونو کې د ښکلا، خیال او فکر جامه ورغوندي.
خاونده د عاطفي، خاونده او د قلم، خاونده الله تعالی پیدا کړی ده. د دوی د افکار او د دوی د خیالونو او دوی د عواطفو هغه مجموعه د یو کتاب په شکل راغلی ده، او بیا دغه کتاب دلته په خوست کې چاپ شوی دی. دا ډېره لویه خبره ده. شاعري روانه ده، ژبه یې هم ښه ده. هغه د وزن او د آهنګ او هغه د موسیقیت کم کمی په کې نه ښکاري، او دا هم د پښتو ژبې هغه برکت دی.
رنګینه آزادۍ راډیو ته وایي چې د دې د شعرونو په ټولګه کې چې د خویندو د ځورونو او حق طرفۍ څومره انعکاس شته، هغه د دې د ژوندانه د اظهار په معنا نه دی، ولې دا زموږ د خویندو د مجبوریتونو او وسیو انزور دی چې په هر کلی، بانډه او حتی ډېرې کورونو کې تر سترګو کېږي.
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړلی شي، هغه زورونه چې په دوی تیریږي هغه ته ښه انځورونه ویې ښه انعکاس کړي، او په ټولنه کې دا منفي رواجونه او کلتورونه چې موږ له هغې نه ډېرې زورې ګو هغه له منځه یوسي.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د لوستو ښځو شمېر په ډېرېدو دی، خو ډېری مېرمنې تر اوسه هم یوازې د روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې دندې اجرا کوي، او په نورو برخو کې لا هم کلتوري محدودیتونه او ناامنۍ د کار کولو مخه نیسي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. سپوږمۍ مجله چې په 2008 او 2009 کال کې په کندهار کې خپرېدله، اوس یو ځل بیا خپرېدل پیل شوي دي. د ښځو لپاره د دې مجلې د امتیاز له څښتنې مرسل احمدزی سره عمان نیازی مرکه کړې ده. مرسل احمدزی د سپوږمۍ په باره کې وایي:
سپوږمۍ خپلواکه ټولنیزه ښځینه مجله ده چې له کندهار خپریږي، خو د ټول افغانستان لپاره تر خپله وسه کوشش کوو چې ټولو ولایتونو ته ورسوو، او په ځانګړي ډول تر میرمنو پورې ورسوو. سپوږمۍ د کندهار کې د 2008 او 2009 کال دغو دوو کلونو کې خپره شوې وه، چې په لومړي سر کې درې میاشتنۍ وه، بیا وروسته دا وځنډېده. البته د ځنډ سبب یې د مالي بحران سره، اقتصادي بحران سره مخامخ سوله، او اوس دا دی د چاپ سوله. دا موږ د دې لپاره سیوینګ وکړي، دا په دې خاطر چې مجله زه په خپله چلومه، البته ټول مالی لګښت زما په غاړه دی، کوم ارګان راسره مرسته نه ده کړې، نو په دې خاطر باندې دا وځنډول سوله. نو اوس چې چاپ شوې ده، اوس به میاشتنۍ وي.
د موضوعاتو په حصه کې هم یو څه راته ووایه.
او بل دا چې ډیر وخت مجلې داسې چې یو خو هغه مطالب ډیر تکراری داسې چې اکثره وخت له انټرنیټ راخلي، او بل دا چې روحي وطني نه ډیره
ډیره مننه. زه باید ووایم چې لکه څنګه سپوږمۍ چې د میرمنو لپاره ده، دغه ډول کوشش مو هم دا ډیر وی چې د ښځینه لیکوالانو موضوعاتو ته ترجیح ورکو او ترجیح مو ورکړی ده. د دوی لیکنې په لومړی قدم کې په پام کې نیول کیږي او د نارینه لیکوالانو په وروستي کې، او هدف مو هم دا دی چې ښځینه لیکوالانې تشویق سي تر څو لیکنې وکړي او د دوی لیکنې په داسې رسنیو کې چاپ سي. موږ تر ډیره بریده پورې کوشش کوو چې تکراری مواد خپاره نه کړو، خو دا چې سپوږمۍ تر هغو میرمنو رسیږي چې هغه کورنۍ زده کړې لري یا په کور کې وي یا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، البته هغه موضوعات موږ را اخلو چې هغه ډیر جالب او اړین واوسي چې تر هغو له هغه څخه نور خلک هم خبر. په دغه سی صورت کې موږ له انټرنیټ نه کومه موضوع را واخلو؟
یو شی ته چې ما پام سوی دی، دغه اکثره وخت نم دا خبره کیږي چې دلته ستونزې دي دلته ستونزې دي، خو ډیر داسې شیان هم لرو چې راخیستلی سو او تر اوسه کار نه ده ورباندې سوی. د میرمنو ځینې کارونه دي چې ډیر نادره دي او په مختلفو سیمو کې هغه سته، متاسفانه کار هم نه ده ورته سوی. تاسې چې دا امکان لري، یعنی سره چې مخامخ لدی میرمنو سره کینې، فرضاً ما لیدلی دی ته د پکتیا او د پکتیکا خواته لدی مزرینه دومره خشیان جوړیږي چې هدا نهسته. متاسفانه نارینه وته بیا د بازار موندنې چل نه ورځي، دلته راوړي او پنیمه بای په دې خار کې خلک ورناخلي. زه هم د تاس شیانو د ځلولو لپاره، د تاس شیانو د معرفي لپاره په مختلفو برخو کې تم د مجلې کوم کارونه کړی دي تر اوسه کینې کړی، او داسې په نیت کې ده چې داسې کارونه وکوي کنه؟
بالکل، مو په نیت کې دا تر دغه خبرې باید ووایو چې په دتی رو دولسو کالو کې موسسات راغل، ډیرو نوی نوی هنرونه میرمنو ته ورزده کړل، خو ټوله خبره په مارکیټینګ کې ده، یا د دوی لپاره هغه د مارکیټ یا د بازار موندنې چل نه دی ورزده کړی، هنر یې ورزده کړی دی. موږ کوشش کو چې دغه سی څوک چې هغه په مارکیټینګ کې برلاسی وي د هغوی لیکنې ولرو، البته په همدغو مواردو کې.
تاسو څنګه کړی دی په دې مجله کې داسې څویش سوی ده؟ مخ چې وکتله فکر کوم شعر هم پکې و، څنګه د ادبیات دی پکې او نور کوم موضوعات دی پکې؟ داسې
موږ په دې کې د ادب برخه لرو، د سینګار برخه لرو چې سپوږمۍ ته سینګار دی، د روغتیا برخه لرو، دا د میرمنو مجله ده او د میرمنو پورې ټول موضوعات په دې کې کوریږي.
تیر ځل هم مجله د اقتصادي مشکلاتو او ځینو نورو جنجالونو له وجې وځنډېده، څه فکر کوئ چې دوام به وکړي وبینې کې؟
توکل پر خدای، امید ستا، هیله لرو او ډېر ښه ټیم لرو چې هغوی به سپوږمۍ دا ځل یوازې نه پرېږدي. پاتسو اقتصادي برخه کې موږ چې دا دومره وخت وځنډوله همدې لپاره چې موږ ورته یو سیوینګ اکاونټ ولرو، تر څو خپله سپوږمۍ د یوه کال لپاره خپله بودیجه ولري د چاپ. بیا دلته لوی مشکل دا دی چې زموږ خلک د کتاب اخیستلو سره ګوس ووس کې لږ لږ مینه پیدا کړې ده، او په همدې اساس باندې موږ د چاپ تر پیسو د اخیستلو پیسې یا بیې چې ده د مجلې کمه ټاکلې ده. همدغه یو کال کې به موږ د مجلې خرڅوو او د دې د اعلاناتو پر پیسو به هغه به سیف کیږي راتلونکي کال ته، او همداراز د بل کال د به بل کال ته ترانسفریږي تر څو سپوږمۍ په خپلو پښو ودرېږي. د هغه لپاره موږ یو کلنی بودیجه لرو.
اوشتون کلتوري ټولنې رایا ستاسو ژغ دی تر نامه لاندې په سویل ختیځ زون کې د مشایرو لړۍ پیل کړې ده چې په څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې مشایرې جوړوي. د دې مشایرو له لارې غواړي د سولې، مینې او ورورولۍ پیغام ولشدوی او عام خلک په دې هم پوهوي چې د عقل لار داده چې د جنگ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه نظام بدل شي. زموږ همکار داود تپان په خوست کې دې مشاعرې ته ورغلی دی او ثبت کړی ده. راځئ یو څو شېبې تاسې هم دا مشاعره راسره واورئ.
بوسم ځوانو تکړه شاعر ښاغلی ولی مرجان درمان صاحب درځي. د انسانیت له دایرې نه چې راوونه